سلام د سهار ته بجې شوې ده سفي ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دی وغندل چې له وخت رسیدو درې کال وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجه خپل سره نیونه او سانسور ته دوام ورکوي دغه سازمان په طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي په بیان کې راغلی په 2020 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې مخ په زیاتی دودی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په زینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی د وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډېر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی د خبر پاڼې کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا غزنی خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډېر دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه دا لوبه د کانټیننټل کاپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه افغان لوبډلې 15-4 بریا خپله کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن سهشنبه له کویت سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنجشنبه له کوربا تایلند سره مخ کیږي د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي د روان سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي دوی د خبرداري ورسله غوړ کړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري دفتر د دوشمې پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 په اگست کې لږ تر لږه 2 برابره شوی په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شو کسانو شمیر له 400 اوښتی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شامل دي په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي دي د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال له جولای راپدې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړې میاشت وه دغه غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې وشوې خو د ورتیرو میاشتو په پرتله په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړې وه او پکې 245 تنه وژل شوي د مرکز پر اساس په وژل شوو کې 29 ملکیان 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلي چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشاره وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی د همداراز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې نوی محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي تفصیل له عصمت څاروان اورو
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 20 د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره ګډه اعلامیه خبره کړې خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډپ کړې ده امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی که څه هم په بیان کې د دوه هیوادونو چې له دی وړاندې سره مخالفت کړی دی. نمونه نه دی یاد شوي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسئله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوي چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدیځ سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي. نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبې په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې ښځې د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلفه وي او له کوره د باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یوه آباد، سوکال، سوله ییز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدری زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورنۍ د غړو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و، د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ وویل د شپږو نورو برمتو مړي د رفا په یو تونل کې موندلي دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند د موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له اسمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبې د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمې معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسېدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کار بندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي ډلې له خوا د شپږ تنو وژل شویو برمتو د جسدونو له موندل کېدو او په وړاندې یې له پراخو لاریونونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له خوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغمالو مړي موندلي دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبې په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسېدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چش د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولسته حرام دي. اگر کار چې ولسته حرام دي، دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې په هغو وختو کې، خصوصا چې زه به تخصص شوم یا له درس څخه فارغ شوم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره، خصوصا یا بانډیوالانو سره تلم. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدمو په چیرو ملګری مو کړو. قدرمن اردوکو، یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اورېدل بند کړي، دوی حرامه ګڼي خو خپله یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې زموږ د ودو څخه دا زمان زموږ د واده زمان نه دی، دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقۍ اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زما په یوه ثانی بیرته نه راکوي، وایي تاسې ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تېرېږي، لکه د پخوا په رقم داسې نه وې چې خلکو په خوشحالۍ الیده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندانې. څوک خوشحالي کولی نهشي، د بیرې څخه یې نهشي کولی په ازاده ډول، خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نهشي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي.